خو وروسته چې معلومات کړي هغه فیس استاد ته نه دی ورکړل شوی.
د دې په خاطر چې ګواکې دوی استاد د رهنما یا لارښود استاد ته ورکوي لیکل شوی چې دا باید د مونوګراف د دفاع مقابل کې محصل څخه واخیستل شي. هغه زموږ د معلوماتو پر بنسټ چې اخیستې مو د لهغه پوهنتون یا ډپارټمنټ کې خپل مشخص، حتی استاد ته یو افغانۍ هم نه ده ورکړل شوی، خو له موږ څخه 12,000 افغانۍ یا له هغه څخه ډېرې پیسې د دې په خاطر اخیستل شوې چې دوی لارښود استاد یا ځینې نور مصارف ډپارټمنټ ته ورکوي چې په اصل کې هغوی ته هم نه دي ورکړل شوي او دغه پیسې د پوهنتون اکاونټ ته تللي. نو ویلی شو چې له بعده مرغه په ډیری پوهنتونونو کې البته خصوصي پوهنتونونو کې دا موضوع شته. ځینې پوهنتونونه 5,000، ځینې 10,000، ځینې حتی تر 15,000 ډیرې داسې پیسې اخلي. او لوړو زده کړو وزارت کې هم فکر نه کوم چې داسې څه قیدات په دوی باندې وضع کړی وي، کوم فشار د لوړو زده کړو وزارت له لوري راغلی وای، نو دغه لړۍ به اوس درېدلې وه. د مونوګراف مقابل کې له محصل څخه د پیسو اخیستل دا به اوس په ټپه درېدلې، خو دا جریان لري. یعنی په دې معنی چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا هم کوم فشار نه دی راغلی.
وفا محمد ناصری چې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې ماسټری کړی وایي که محصلان د مونوګراف فیس ورنه کړي د پوهنتون لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې رسمي اسناد واخلي.
د تیزس په نامه مونږ د مکمل سمستر فیس تحویل کړی ده، ځکه د پوهنتونونو دلیل دا ده چې دا تیزس یا مونوګراف شپږ کریډیټ ده او د دې لپاره باید تاسو په وروستي سمستر کې دا کریډیټونه واخلئ او د مکمل سمستر فیس باید تحویل کړئ. د نه تحویلېدو په صورت کې نو واضح خبره وه چې زموږ د تیزس هغه کومه پروسه چې وه، لکه د عنوان منظورېدل او بیا د پروپوزل منظورېدل او بالاخره تیزس او تیزس نه دفاع، دا پروسې ځنډېدلې. زموږ همدا اوس هم د ځینو ټولګیوالو مثالونه ځان سره لرو چې د هغوی دفاع پاتې ده او دلیل یوازې همدا ده چې دوی هغه د شپږ کریډیټ یا د سمستر فیس نه ده تحویل کړی.
و موږ غوښتل په دې اړه د خصوصي پوهنتونونو د مسؤلانو نظرونه هم واخلو. هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي هیڅ پوهنتون د حق نه لري چې د لیسانس او ماسټرۍ دورو د زده کړو په مهال له محصلانو د مونوګراف فیس واخلي.
د لیسانس او د ماسټرۍ د مقررې په اساس د مونوګراف لیکل او د تیزس لیکل دواړه د تحصیلي دورې برخه ده او ایتس په هنتون او د لوړو زده کړو مؤسسه نشي کولای چې د مونوګراف د لیکلو په بهانه یا د تیزس د لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي، ځکه چې محصلین د تحصیلي دورې په ترڅ کې دوی د مونوګراف یا د تیزس د کریډیټونو فیس پانتون ته ورکوي. په دې معنی چې یو مسل چې لسانس دوره کې درس وایي دوی یو برخه د تحصیلي دورې د مونوګراف کریډیټونه دي چې دوی عملا دغه کریډیټ پیسې د سمسترونو په جریان کې تحویلوي. نو بیا پانتون حق نه لري چې د دویم ځل لپاره د مونوګراف لیکلو په بهانه د مسل څخه فیس ترلاسه کړي. په همدې شکل په ماسترۍ دوره کې ځکه چې محصلین عملا د تیزس د کریډیټونو فیس تحویلوي، نو د دوهم ځل لپاره د تیزس لیکلو لپاره هیڅ پوهنتون یا د لوړو زده کړو مؤسسه که دا دولتي وي او که خصوصي وي حق نه لري چې د محصلینو څخه فیس ترلاسه کړي.
ښاغلی عبیدی وایي که کوم پوهنتون له محصلانو د مونوګراف فیس اخلي دوی ته د مستند شکایت وکړي چې ستونزه یې ورته حل کړي.
که څه هم په دغه مورد کې دولتي پوهنتونونو کې دغه ستونزه شتون نه لري، خو خصوصي پوهنتونونو کې شاید تاسو ته شکایت رسیدلی وي چې ځینې پوهنتونونه د مونوګراف لیکلو لپاره یا د تیزس لیکلو لپاره د محصلون څخه فیس غواړي. که چیرې دغه موارد مستند شي او محصلین موږ ته مستند خپل شکایت ورسوي، د لوړو زده کړو وزارت به رسیدگی وکي او کوم پانتونه چې دغه سرغړونه کوي تادبی موارد به دوته په پام کې ونیول شي.
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
جګړه یوازې د انسانانو لمنځ وړل، د سیمو تخریب، د زیربنا ورانول او د خلکو بې کوره کول نه دي، بلکې جګړه د یوازیم تاریخ مسخه کول هم دي. د تاریخي آثار ورانول، د لرغونو آبادتو ویجاړول او د تاریخي سیمو ورانای هم د همدې جګړې پایله ده. په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو له امله د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په ګډون د ټولو افغانانو یوه ویره لدی ده چې جګړې تاریخي سیمې، لرغوني آثار او پخواني آبادات ویجاړ نه کړي. خود څه پکار دي چې د دې کورسو ز جګړې له سولمبو لګ تر لګه پورته یاد شي سیمې او آثار خوندي وساتو. نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر لموین خغلی هارون حکیمی صاحب سره پر همدې موضوعات خبرې اترې کوو. حکیم صاحب خره خلاص ازادي رادیو ته جګړه د افغانستان آثار، لرغونی آبادات او تاریخي سیمې څومره د بربادۍ له ګواښ سره مخ کړي.
جګړه ځپون کېده، جګړه هر څه ځپي، جګړه ژوند اخلي، جګړه خوشحالي اخلي، جګړه آبادی اخلي، جګړه آرام او سکون اخلي، او متاسفانه د هیواد اورده جګړه، بارني تپلتوي جګړه د لسیزو راهیسې د زموږ هر څه اخلي او ځپي. په ځانګړې توګه کله چې د تاریخي آبداتو خبر راځي، کله چې د لرغونو آثارو خبر راځي، او کله چې زموږ د هنرونو خبر راځي، په دې برخه کې دې جګړې ته مشخص لارښودونه ورکول شوي دي. کله چې پر افغانستان باندې د افراطیت د پیل هڅې شوي، یوه موخه د دغه افراطیت سره دا ورکول شوي چې د افغانستان کلتوري ارزښتونه واخیستل شي. که تاسې د بهرنیو جنګیالیو نړیوال تاریخ وګوري، پیلې د شوروي په وړاندې د افغان جهاد له ملاتړه کېږي. په 1921 کې چې کله عرب جنګیالي په پاکستان کې ځای پر ځای کېږي، نو د هغې لویې موخې سره چې دوی به د افغان مجاهدینو سره مرسته کوي، دوی ته یوه موخه د کوربه هېواد یا پاکستان لخوا دا ورکول کېږي چې دوی د افغانستان هنرونه له منځه یوسي، ذهنیت او جوړښتونه له منځه یوسي، تاریخی آبدات او تاریخی آثار او درغونی ساحی لمنده یوسی، چې ورسته همدغه موخه د افراطي ډلو لخوا په تعقیبي توګه پلی شوې ده. او موږ ولیدل چې بالاخره دا د افغانستان د لرغوني موزیم په ورانولو، د افغانستان د آبداتو په لوټلو، د بودا په چپکولو تمامه نه شوه، بلکې دوام یې وکړ. او دا وخت هم څنګه چې تاسو د روانې جګړې خبره کوئ، زموږ ګڼ شمېر آبدات د تهدید سره مخ دي. دا وخت موږ په هېواد کې 1906 نوي ثبت آبدات لرو، ولې په مجموع کې د لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي مینو شمېره تر 5000 اوړي. ډېرې دغه آبدې او تاریخي سیمې دا وخت د جګړې له خطره سره مخ دي. زه
تازه طالبانو تر ولکې لاندې راوستي پاړه باندې اندېښنه څه ده؟ هغه ډول چې تاسو تیر تاریخ ته اشاره وکړه هماغه ډول
بالکل له یوې خوا دوی ته ورکول شوې اجنډا ده چې د افغانستان آبدې ولوټي. یعنی تاسو ته معلومه ده چې د باختر گنجینې د طلایي آثار مجموعه د افغانستان تر ټولو ښه استازولې کوي په نړیواله کچه. لکه می مینه چې هغه اثر لا سره غلي په هماغه مینه کې په ورستیو کې پاکستانی یو کیندون په خپل سری غیر قانوني کیندنې کړی، ځکه چې هغه سیمه د طالبانو لا سره لیدلې. موږ دغه راز دغه نن خبر ترلاسه کړی چې په پکتیکا کې پاکستانی کیندون کې د طالبانو سره یو ځای راغلی او خپل سری کیندنې پیل کړي دي په مټاخان ولسوالۍ کې. موږ دا یو پلان سوی سیستماتیک هڅه د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د ارزښتونو د لوټلو په موخه ګڼو او په دې کې هیوادونه شکیل
خکاله پر طالبانو باندې دا تور لګول کېدای شي چې ګنی له پاکستانی کیندونکو سره مرسته کوي چې د افغانستان لرغونی آبادات، تاریخي سیمې او یا هم د افغانستان آثار په یو نه یو ډول هغه ډول چې وړاندې شوي هماغه تیر تاریخ پرې تکرار کړي.
مستند راپورونه موجود دي چې د دوی سره په لیکو کې ان تر تخاره پورې پاکستانیان رسیش او هلته د آی خانم په تاریخي او لرغونی سیمه کې کیندل کی ښکارا شواهد موجود دي چې دوی د پکتیکا په مچاخان کې خپل سر کیندنی کی ښکارا شواهد موجود دي چې دوی زموږ په لرغونو آبداتو لرغونو ساحو تاریخي آبدو کې څنګه نیسي او دغه راز ډیری آبدې د دوی د بریدونو څخه زیان منیشت په وروستیو کې په بلخ کې یو ډیر تاریخي مسجد چې د ابو نصر فارسا مسجد بلل کیږي دغه مسجد د دوی د بریدونو له امله متضرر شوی دی دروازې او کلکینونه او تاریخي دیوالونه چې تازه یې بیا رغونه شوی په دغو بریدونو کې زیانمن شوي دي دغه راز باید یادونه وسي چې ډیرې هغه آبدې چې د دوی لاسته لیدلې د بیا رغونې یا د ترمیم کار یې درېدلی دي په دې جمله کې موږ په ځانګړې توګه د زرغونی انا د مقبرې یادونه کولی شو د لوی احمدشاه بابا د مور
آیا ارقام شته چې د وروستیو جګړو له امله څومره لرغوني آبادات یا هم تاریخي آثار ویجاړ شوي په ځانګړي ډول د تیر می میاشتې راهیسې چې کومه جګړه پیل شوې
ویلی شم چې تر لسو زیاتې تاریخي آبدې د دې جګړې څخه متضررې شوي دي په ځینو آبداتو کې راکټونه لګېدلې دي په ځینو آبداتو کې وسلوالو سنګرونه نیولي په ځینو آبداتو کې وسلوال په داسې شکل ځای پر ځای شوي دي چې یعنی نه باید چې وایي موږ د 1945 د هاګ د کنوانسیون غړیتوب لرو چې د جګړې پر مهال د لرغونو آبداتو تاریخي سیمو د خوندیتوب ټینګار کوي د دغه کنوانسیون د پلي کېدو او دغه راز د افغانستان د هویت د ساتلو په موخه چې دا د ټول هېواد هویت دی دا د ولس مالکیت دی باید چې وسلوالو ډلو تاریخي آبداتو ته پام کولی خو متاسفانه نه یوازې دا چې پام نه کوي بلکې د ځان ساتنې په موخه یې د سنګرونو په توګه استفاده کوي
یو بل بحث د جګړې په ګټې د لرغونو آثارو قاچاق دی دا اندېښنه څومره جدي ده
کله چې جګړې زیاتېږي لرغونو آثارو تور بازار هم وده کوي ځکه چې یو خو په دغه موده کې غیر قانوني کیندنو ته زمینه برابرېږي بل په دغه موده کې قاچاقوړونکو ته د برخې کاروباریانو ته هیله مندي پیدا کیږي چې د دوی لاسته به هغه څه ورځي چې په ثبات کې هغه ناممکن وي طبعا موږ له بده مرغه پر بعضې بندري سیمو هم امنیتي لانجې او ستونزې لرو چې دا پخپله د اندېښنه زیاتوي په داسې حال کې چې افغانستان په پرله پسې توګه هڅه کړې چې خپل آثار خوندي کړي په کور دننه د ټولو امنیتي بنسټونو سره همغږي زیاته شوې دغه راز د افغانستان د آثارو جزئیات په نړیوالو ډیټابیسونو کې خوندي شوي نړیوالې امنیتي ادارې د انټرپول په شمول د افغانستان سره یو تړون ته رسیدلې موافقه شوې چې د افغانستان آثار چې جزئیات او مشخصات یې په نړیوالو سیسټمونو کې ځای پر ځای دي که هر ځای وموندل شي هغه به بېرته افغانستان ته سپارل کیږي او په دې جمله کې د تیرو نږدې اتلسو کلونو په جریان کې تر لسو زرو زیات آثار بیرته افغانستان ته د نیک مرغه راستانه شوي چې دا د آثارو د ورکېدو او د چور او دغه راز د قاچاق مخنیوی کوي د دې تر څنګ افغانستان د 1970 کنوانسیون غړیتوب لري چې هغه د لرغونو آثارو د قاچاق پر مخنیوي باندې ټینګار کوي موږ هڅه کوو چې د ټولو خواوو څخه د آثارو مالکیت څنګه د دې ولستي د غراز آثار د دولت په واک کې د قاچاقبران لاسته ونل ویږي که په لاس کې د نیو واخیستل شي او په دې برخه کې هڅه کوو چې عامه پوهاوی زیات کړو ځکه چې دا د ولس ملکیت دی دا د ولس مالکیت دی او دغه هیڅ باید پکښې وغوړېږي او پراخ شي په دې توګه موږ غواړو دا وفهمول شي چې زموږ ولس په دې کې په هر اړخیزه کچه د حکومتي بنسټونو سره همکاري وکړي او پرې نږدي چې خپل تاریخ یې د هوغو د موخو قرباني کړي چې خپله هویت نه لري او د یو هېواد په توګه غواړي چې د بل هېواد یا افغانستان هویت ته زیان واړي
اوس له طالبانو او نورو ډلو سره د دې سیمو د ساتنې او یا هم د آثارو د خوندیتوب لپاره خبرې شوې ځکه په روسیو کې د ډلې ویلې کومې سیمې چې تازه دوی نیولې هلته به د تاریخي آبادات سره کار نه لري نه یوازې دا چې سره او کار به ورسره نه لري بلکې خوندي به یې ساتي
له بده مرغه څه چې ویل کېږي هغه څه نه کېږي د د دولت وسوال مخالف ډلې وایي یو څه کوي بل څه، او حتی په ویلو کې هم اختیار نه لري، په کولو کې خو یې اختیار طبعا چې د نورو سره دی. زموږ وروستیو تجربو موږ ته وښودل چې د دوی وینا د عمل سره ډېر توپیر لري، او بیا دغه عمل چې موږ یې وینو چې زموږ په تاریخي ابداتو کې راکټونه لګېږي، چې موږ یې وینو چې زموږ د تاریخي ابداتو د نه سوه کلن مسجد ودانۍ په قصدي او پلاني توګه غواړي چې چپای کړي، او زموږ د 2300 کلن تاریخ او بیا وروسته د هوتکي امپراتورۍ پلاز نارنج ماڼۍ د سنګر په توګه استفاده کېږي، او دغه راز په آی خانم کې او په پکتیکا کې خپل سری کیندنې کېږي. موږ مستند سازي پیل کړی دی چې وګورو چې په کومو ساحو کې دوی خپل سری کیندنې کوي، او چیرې د دوی سره بهرني کیندونکي یا لرغونپوهان دي. په دې هکله به موږ ډېر ژر راپورونه نه یوازې
تاریخی آثار او لرغونی آبادات خوندی وساتو.
افغانستان مادی کلتوری اړخ ضمانتونه ترلاسه په دوم قدم کې عامه پوهاوی زموږ په ولس کې چې ولس د خپلو آبداتو په ساتنه کې متوجه شي. زموږ تاریخي آبدې مقدسې دي، زموږ لرغوني آثار زموږ لپاره دایمي او حیاتي ارزښتونه دي، او د دې مالکیت ته ولس سره دی. ولس باید چې پرې نږدي چې د بیګانه او په پالیسي او پلان یې وسلوالې ډلې دغه آثار لوټ او ویران کړي. دغه راز زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو څخه ده چې دغه آثار خو بیا نه یوازې د یو ملت بلکې د بشر مادي ارزښتونه دي یا د مادي فرهنګ اړخونه دي. په دې توګه ټول پر دې مسله باندې دغه راز د نړیوالو کنوانسیونونو پلي کېدلو ته زمینه برابره کړي چې هغه پلي سي، او زموږ آبدې زموږ آثار زموږ ارزښتونه د جګړې څخه خوندي سي. دغه راز زموږ ډېره اندېښنه د ناملموس یا ژوندي کلتور او کلتوري ارزښتونو په اړه هم ده. هغه ورځ یو هنرمند په کندهار کې د خپل کور څخه راوېستل شو په داسې حال کې چې د هنرمند میرمنې وسلوالو ته پلو نیولې و، پلو د یوې تورسرې د یوې میرمنې د یوې ښځې پلو زموږ په کلتور کې ډېر لوی ارزښت دی. موږ پلو ته درناوی لرو، په پلو کې قاتلان بخښل شوي دي. په داسې حال کې چې یو عاجز یو ملنګ یو غریب هنرمند د پلو په روی هم پرې نه شول شو، دلته معلومه شو چې زموږ دغه ناملموس کلتور هم له نظره غورځول شوی یا سرغړونه دي شوي. تر هغه وړاندې څو ورځې یوه کور ته وسلوال ننوتلي او د ښځو کالي یې پلټلي، زموږ په کلتور کې دا هم نه راتل. دغه راز څو ورځې وړاندې تر هغه په کونړ کې د اکسیجن د تولید په خونه په روغتون کې راکټ لګېدلی و. زموږ ناروغان هم د دغې جګړې څخه خوندي نه دي. په داسې حال کې چې د جګړې اخلاق دا نه ایجابوي چې د ناروغانو لپاره یو د درملنې اتاق دې هم تر راکټ برید لاندې راسي. موږ د مادي کلتور تر څنګ د معنوي کلتور د ناملموسو آثارو د ګواښ سره مخ یو، او هیله مو دا ده چې زموږ وسلوال مخالفین کلتوري ارزښتونو که دوی غواړي، که دوی د دې وطن په هکله فکر لري، که دوی لږ هم ادعا د دې وطن سره تړاو لري، دغو ارزښتونو ته توجه وکړي.
د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی له تاسې ډېره مننه.
مننه.
جمالو نم دیارا ارمان گرانی جمالو نند زان جڑ کر لیدا جمالو نند یار غلیدا دخپل وطن پر ارمان گرانی جمالو نند زان جڑ کر لیدا جمالو